السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشي د کابل په وخت مسپخین 2 بجې شوې دا یو ساته خبرونه چې روغتیا د ژوند اشتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې ده فرشتنه دا برازي ل خپل ملمنو سره ونند د واکسین د ګټو او د نه تطبیق لامل د ستونزو د پیدا کېدو او همدار از د اسلام له نظر د واکسین په کولو باندې ل متخصصینو سره خبرې اترې کوي خو په فایل کې د سیمې او نړۍ او افغانستان خبرونه لرو چې نوري اس نوري وړاندې کوي
پایل کې څو مهم خبرونه سره لیکونه د بغلان چارواکي وسلوالو مخالفینو له لوري د شپږو هندي انجنیرانو او د هغوی د یو افغان ډریور د تښتول کېدو خبر ورکوي په فاریاب کې نن په یو بم چاودنه کې وطن وژل شول لبنانیان نن په پارلماني انتخاباتو کې رای ورکوي د خبرونو تفصیل د بغلان چارواکي د وسلوالو مخالفینو له لوري د شپږو هندي انجنیرانو او د هغوی د یو افغان ډریور د تښتول کېدو خبر ورکوي د بغلان ولی عبدالحی نعمتي نن ازادي راډیو ته د دې پیښې په تایید وویل چې دغو انجنیرانو د خواجه الوان د برېښنا پر سبسټیشن کار کاوه چې وسلوالو نن سهار د کار ساحې ته په لاره د پلخمري د باغ شمال په سیمه کې له ځان سره بوتلل ښاغلي نعمتي د پیښې په اړه وویل دوی د دوست هیواد هندوستان ادبا د خواجه الوان د برېښنا په سب سټیشن کې انکار کوي او نن یې غوښتل چې خپل کار ته ولاړ شي چې د کوچه ملایان په سیمه کې موټر د دولت وسلوالو مخالفینو ودروه او هغوی له ځان سره بوتلل د بغلان ولی زیاته کړه چې د قومي مشرانو په مرسته هڅې پیل شوي چې ارغمل شوي هندیان او د هغوی افغان ډریور ډېر ژر د وسلوالو له منګولو راخوشي شي تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی خو د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال په وینا له هغې سیمې چې دوی تښتول شوي هغه د وسلوالو طالبانو د فعالیت ساحه ده په فاریاب کې نن په یو بم چاودنه کې وطن وژل شول د فاریاب د امنیت قمندانې ویان کریم یورش وویل وژل شوي ټول دوکاندارانو چې بازار ته پر لارې به سړک کې ښخ شوی بم پر موټر وچاودید یورش د یو بل کس د ټپي کېدو خبره کړې او دغه پیښې په اړه یوازې دومره ویلي چې هغه د طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیت په سیمه کې شوې ده تېره ورځ په پکتیا کې په یوه چاودنه کې چې مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی دوه تنه ووژل شول او د حیدرآباد ولسوال په ګډون درې تنه پکې ټاپیان شول د بدخشان چارواکي وایي چې د دې ولایت د کوهستان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتي د بدخشان ولی فیصل بیګزاد تېر ماښام ازادي راډیو ته تایید کړه چې د کوهستان ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې ده د بدخشان د امنیت قمندانې ویان ثناءالله روحاني وویل چې د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره په عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته ډېر تلفات رسېدلي خو دقیق شمېر تر اوسه دوی ته نه دی معلوم ځکه سیمې لرې دي او مخابراتي اړیکې هم خرابې دي د شلمې فرقې د دوهمې لواء مطبوعاتي مسؤول تورن عبدالمناف نظري بیا ازادي راډیو ته وویل چې د کوهستان ولسوالۍ دولتي تاسیسات او بازار په بشپړه توګه د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې راوستل شوي او په شاوخوا سیمو کې تصفیوي عملیات روان دي
پیشروي نیروهای امنیتي همچنان نگاه مداره تا پاسخگی کامل این ولسوالۍ عملیات جریان دارد
طالبانو د کوهستان ولسوالۍ د تېرې پنجشنبې په ورځ نیولې وه د بدخشان د امنیې قمندانې ویان دغه ورځ وویل چې په تشکان ولسوالۍ کې هم وسلوال طالبان په شا تمبول شوي دي طالبانو د پسرلنیو عملیاتو په ترڅ کې د افغانستان په مختلفو سیمو کې حملو ته زور ورکړی دی د افغانستان د روغتیا او د پوهنې وزارتونو نن په ټول افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ګوزن یا پولیو کمپاین پیل کړ د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په دې مناسبت په یوه جوړه شوې غونډه کې پر خلکو او دیني عالمانو غږ وکړ چې د پولیو په دغه کمپاین کې ورسره همکاري وکړي
پولیو هم یک مرض است که تداوی نمیشه اما وقایه میشه و ثواب عظیم میشه که ما اطفال سالم و صحتمند در جامعه داشته باشیم
د افغانستان د پوهنې وزارت د اسلامي چارو مرستیال شفیق سمیم ژمنه وکړه چې په دغه کمپاین کې به له روغتیا وزارت سره همکاري کوي د روغتیا د وزارت په وینا په دغه کمپاین کې به له 50 کلونو کم عمر څخه کم 10 میلیونه ماشومان واکسین شي د روان کال پیل رئیس په افغانستان کې د پولیو و مثبت پیښې ثبت شوې دي د هم د سیمهونو څو خبرونه لبنانیان نن په پارلماني انتخاباتو کې چې له 2009 میلادي کال وروسته لومړني انتخابات دی رایه ورکوي په دغو انتخاباتو کې چې د سوریې جګړې پرې سیوری غوړولې له 3 میلیونو شپږ سوه زره زیات کسان د رایه ورکولو مستحق دي نږدې شپږ سوه کاندیدان د پارلمان د 128 څوکیو لپاره سیالي سره کوي کارپوهان د صدر اعظم سعد حریری د راتلونکي غورزنګ د ګونه او د ایران ملاتړي حزب الله غورزنګ او د هغې د متحدینو فعالیت له نږدې څاري. دغه انتخابات د سعودي عربستان او ایران ترمنځ چې دواړه د سیالو ډلو ملاتړ کوي سیمه ییز کړکېچ منعکسوي. ټاکل شوې رسمي نتیجې بل سبا د سېشنبې په ورځ اعلان شي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر وایي دی به د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني او د سیمې پر مسلو به ورسره خبرې وکړي. د نتنیاهو دفتر پرون همداراز وویل دواړه مشران به پر نازي جرمني د پخواني شوروي اتحاد د بری د کلیزې په دودیز پرېد یا رسمي ګذشت کې له ګډونه وروسته په کرملین ماڼۍ کې سره وګوري. نتنیاهو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ دا غوښتنه ورغبرګه کړې چې له ایران سره د 2015 میلادي کال اټومي موافقه اصلاح شي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن به نن واشنگتن ته په دوه ورځني سفر ورسیږي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي جانسن به له امریکایي چارواکو سره د ایران د اټومي موافقې او شمالي کوریا د وضعیت په اړه خبرې وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت همداراز وویل جانسن به د متحدو ایالاتونو له مرستیال ولسمشر مایک پنس، د ملي امنیت له سلاحکار جان بولټن او د کانګرس له مشرانو سره وګوري. بریتانیا او امریکا نږدې متحدان دي. جانسن د روسیې، شمالي کوریا او سوریا په اړه د دواړو هیوادونو ګډو هلو ځلو ته په اشاره وویل. په ګڼو نړیوالو بهرنیو پالیسیو کې بریتانیا او امریکا یو شان دریځ لري.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام به تمام شنونده های عزیز رادیو زادی به برنامه صحت سرمایه زندگی. ما میزبانی ما فرشتن دا خوش آمدین. شنونده های عزیز در این برنامه در مورد واکسیناسیون، انواع واکسین و شیوه تطبیق ازی و یا ای که اگر تطبیق نشه چی عوارض در پی داره، هم از لحاظ اسلام و هم دکتر صاحب متخصص اینجا هستن، در این مورد صحبت میکنیم و ای در حال است که هفته هم هفته واکسیناسیون است و فردا واکسین پولیو هم در سراسر افغانستان به شمول کابل آغاز میشه. اما قبل از اینکه در این مورد ما صحبت های خود آغاز کنیم و تماس های شما را بگیریم، یک گزارش در این مورد تهیه شده که با هم یک جا میشنویم. واکسیناسیون اقدام بسیار مهم و با ارزش است که به وسیله آن با هزینه کم میتوان از ابتلا به بیماری های عفونی جلوگیری کرد. واکسین ها یکی از نمونه های کامیاب، ارزان و بزرگ در عرصه خدمات صحی در تاریخ است. دکتران متخصص میگویند تاکنون وزارت سرطانی افغانستان برای مهار 9 مرض کشنده و خطرناک دوره طفولیت واکسین تهیه کرده است. دکتر گلاخان ایوب، مسئول بخش کامیکیشن برنامه معافیت کتلوی وزارت سرطانی، در صحبت با رادیو آزادی گفت
واکسین خو یک روش ارزان و مؤثر است که هم برای اطفال و هم برای خانمهایی که در سن باروری قرار داره بسیار مفید است و همو تمام و مرگ و میلی که ناشی از مرض که قابل وقایه با واکسین است تقریبا در حدود 21% او را کاهش میدهد.
دکتر ایوب میگوید واکسین به اطفال چانس رشد صحی، رفتن به مکتب و بهبود شرایط کامیابی در زندگی را میدهد و اقدام والدین در اطمینان حاصل کردن از واکسین شدن به موقع اطفالشان از اهمیت زیاده برخوردار است. بر اساس معلومات دکتران تاکنون وزارت سرطان برای مهار 9 مرض کشنده و خطرناک دوره طفولیت مانند توبرکلوز، فلج اطفال، دفتری، سیاسرفه، انفلونزا، زردی سیاه، سینه‌بغل، سرخکان، بیماری ساری روتا و تیتانوس نوزادان و مادران که سبب معلولیت دائمی و یا مرگ می‌گردد واکسین تهیه کرده که به صورت رایگان برای اطفال زیر سن 2 سال در سراسر کشور تطبیق می‌گردد. دکتر ایوب همچنان می‌گوید واکسین بی خطر بوده و تمام خانواده‌ها باید اطفال خردسالشان را واکسین نمایند.
این واکسینا کاملا بی ضرر است، بی خطر است و مفیدیتش بسیار زیاد است. اگر طفل واکسین نگیره من یا مایوب میشه و یا منجر به مرگشان میشه. عوارض جانبی را مد نظر نگیره، این گذری است. از این خاطر از تمام والدین ما خواهش مایی است که اطفالشان در موقع و زمان خود واکسین کنند.
دکتران متخصص میگویند وزارت سرطان 12 نوع واکسین را در تمام مراکز صحی درمانی مهیا کرده و مردم می توانند به گونه رایگان واکسین مورد نیازشان را دریافت کنند. مقامات وزارت سرطان همچنان از تمام والدین می خواهد تا در تطبیق واکسین اطفالشان سهل انگاری نکنند. آنان همچنان گفتند که رسانه ها، علمای دین، بزرگان قومی نقش اساسی برای تشویق خانواده ها در تطبیق واکسین اطفالشان دارند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
خب شنونده های عزیز، گزارش های یک جا شنیدیم. در این برنامه دکتر صاحب محمد عارف عرفان و مولای صاحب احسان الحق انفی مهمان ما هستند تا در این مورد صحبت کنند. و شما هم اگر سوال دارین میتونین با شماره های 0700-822-755 و 0799-2350 در تماس شده و سوالاتون را با دکتر صاحب و مولای صاحب شریک بسازین. بسیار خوش آمدین به برنامه. میشه ابتدا در مورد واکسین یک معلومات بدین دکتر صاحب، باز بعد مولای صاحب در مورد فوایدش از لحاظ اسلام هم صحبت میکنن، شما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسوله الکریم و علی آله و اصحابه اجمعین، اما بعد. سلام به شما و همکار تکنیک و همه شنونده های محترم. واکسین یک وسیله بسیار مطمئن برای وقایه امراض است، به الفاظ ساده. اگر ما امید تمام خدمات صحی در سه کتگوری یا در سه قدمه عرضه میشه، اولین تلاش تمام اطبا یا دکترها یا اهل صحت ای است که مرض به وجود نبیه.
بله.
پاکی صفایی را آدم مراعات بکنه، غذای خوب بخوره، استراحت بکنه، از لحاظ جسمی و روانی کارا و موضوعات را در نظر بگیره که به مرض آغشته نشه. اولین گام ای هست. گام دوم که وقایه هست در حقیقت. یعنی ما اولین گام وقایه هست.
بله، باید
که مرض باید آدم اصلا مریض نشه. واکسین هم از جمله اینمی اقدامات وقایوی هست. گام دوم عبارت از معاینات صحی هست. شما معمولا در جریان هستیم که به نام مدیکل چکاپ یا معاینات صحی در جهان دیگه معمول است که انسان ها بعد از هر 6 ماه سال یکی دوبار اینا معمولا خود چکاپ میکنن.
بله.
میرن به مراکز صحی خود چک میکنن که احیانا اگر کدام مریضی داشته باشه اون مریضی به وقت شناخته شود، فشارش بلند رفته، شکرش بلند رفته، تکلیف مخفی در وجود داره، حتی بعضی سرطان ها توسط معاینات صحی مشخص میشه. این قدمه دوم است. قدمه سوم این هست که یک آدم حفظ صحت نبکنه، وقایه نکنه، پیشگیری و جلوگیری نکنه، معاینات صحی هم نکنه، بو توجه نکنه، بالاخره مرض به وجود بیه، یک آدم مریض شه. باز قدمه سوم دیگه چاره نهاییش فقط پیش دکتر رفتن است، یا دواست یا عملیات است. و قدمه سوم او یک قدمه مجبوریت است. بنان اولین چیز و بهترین چیز و ارزان ترین چیز چی هست؟ وقایه است. و واکسین جزء وقایه هست که ما شما را در مقابل امراض وقایه میکنه. یعنی تطبیق همین امراض که بیشتر شما در گزارش ما شما شنیدیم که اینا امراض کشنده هستن.
بله.
امراض کشنده هستن. اگر این واکسین را تطبیق شوه، طفل در مقابل امراض دوره طفولیت، امراض کشنده دوره طفولیت وقایه میشه.
تشکر دکتر صاحب. مولای صاحب میشه نظر خود در این مورد بتن که و به مردم یک اطمینان بتن از تطبیق واکسین از چیز نظرتون از لحاظ اسلام هم میشه.
نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات. بلومی سر کی تاسو دا ازادی رادیو ټول درنو تخنیکی همکارانو او ګرانو مینوالو ته د زړه تعالی نیکی هیلې او نبوی ډالۍ وړاندې کوم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا چې نننۍ خبرونه په روغتیا د ژوند شتمنۍ ده، په رښتیا هم چې کامل صحت، روغ صحت دا یو ستر شتمنۍ ده. که انسان مریض وي، بیمار وي، که هر څه ولري، خو د ده لپاره هیڅ دې ګټور نه تمامېږي. ورته مهم شی د انسان لپاره صحت ده. او الحمدلله دا چې موږ مسلمانان یو، اسلام د صحت برخه ته ډیره زیاته توجه راوړلې ده. او د هغې علت دا ده چې که یو مسلمان سالم وي، درست وي، په فکری لحاظ، په عقلي لحاظ باندې، په فزیکی لحاظ باندې، نو دی کولی شي چې الهي احکام په ځان باندې تطبیق او عملي کړي. او که چیرته یو انسان ناروغ وي، عقلی سسٹم لمینزت للیوی، عصبی سسٹم لمینزت للیوی، او فزیکی وجود هم سالم او روغ نوی، ناممکنه ده چې د الهی احکام په صحیح شکل باندې تطبیق کی او یا عملی کی. تا چې خبرونه مو بیا خصوصا پولیو زد ساس کی چې د لپاره واکسینونه ورکول کیږي، د دې ډېرې زیاتې ګټې دي. جناب ډاکټر صاحب محترم مخکې هم یادونه وکړه، مخکې په گزارش کې هم یادونه وشوه چې څو ډوله واکسینونه چې له ډېرې پخوا راهیسې داود خان د زمانې نه چې په دې خوا په افغانستان کې په مختلفو وختونو کې تطبیق شوي دي، نو هغه ګټور تمام شوي دي. د کومو امراضو په امراضو مقابل کې چې شوي دي هغه امراض تقریبا له منځه تللي دي. یو څو اوسنی نوي انکشافاتو سره چې بعضې واکسینونه منځته راغلي دي د بعضو امراضو مخنیوی ورباندې کیږي. په هغې کې یوې د فلج یا د پولیو ضد واکسینونه دي چې د دې تطبیق ډېر زیات ګټور او اړین او مهم دی. اسلام هغه دین دی چې د انسان په صحت باندې ډېر تمرکز کوي، د انسان په روغتیا باندې ډېر تمرکز کوي، او د همدې لپاره په مختلفو انواعو باندې بحث کوي. نظافت د هغې یوه برخه ده، د صحت ساتنه دا یو بله برخه ده، د هغه اعمالو کړنه چې هغه د انسان وجود ته ضرر رسوي د هغې ممانعت دی او بېله موضوع ده. حتی د هیله او د حرمت برخه چې موږ او تاسو که په هغې باندې په حقیقت کې فکر وکړو، هغه هم د انسان په صحت باندې مهم رول لري.
بسیار زیاد تشکر مولوی صاحب. شنونده همیشگی ما فضل هادی وردک روی خط هستند. بله وردک صاحب سلام علیکم.
سلامونه ندا خورتاس تا محترم دکتر صاحب تا محترم مولوی صاحب تا د افغانستان لسته ولوم بکوما خدا دې وکړي چې رو.
بله وردک صاحب
به ما غایلره یا
آله صدای تندرست شد بگوین سوالتانه.
سلامونه
سلام به شما هم بفرمایید.
به ما به نظر واقعا واکسین خورده دونده تو جامعه که تو اولست که نموگه بتا سه بچه لاغت سو کشه موقع گار ویاغا کپل وارا اطفال کپ گرو که دی هر چه ها غت سو کشه و اطفال هاگا واکسین که دای وادیر هم نصره عمومی تداوی ده. خو به ما به نظر بانده به موری سب نایما داغا پخته نده چه ټول بروکراتیسي په موږ کې زیاتره خلک دي خپل نه واکسین کوي، یا د ډار د وجې اداري وي چې د تم کوم مالویات پیدا نه شي، یا د ډېر خلک پاسپورت دي چې خپل واړه خپل نه واکسین کوي. او د محترم ډاکټر صاحب له ما دغه سوال دی چې د موږ یو دوست و بیا د واکسین ورک یو دغه یوه پښه یې بیخي د موږ وخت نه پال دي رقم ته ده، نه پوهېږم په پچکارۍ کې څه مشکل و هغه ډاکټر نه پوه شوی که د واکسینو کې ده سیاست پیدا شوای و نو بیا هغه مشکل ورته پک شوای تر اوسه پورې په موږ راکم باندې که دوه کوم د یو لاند مختصر جواب را کوډر به خوشاله شو. نو رب د وخت ډیر کول نه ډیر
تشکر بسیار زیاد. بفرمایید مولوی صاحب شما صحبت کنید بعدا.
ډیر ښه ګران رور فضل هادی وردګو چې نیک نظر درلود، پیغام هم نظر سره درلود چې هوادوالو ته واورو. حقیقت هم دا دی چې ټول والدین ټول مسؤلین ټول مشران باید د خپلو کشرانو په ارتباط باندې د هغې هر اړخیز خیال وساتي. د صحت موضوع ډیره زیاته مهمه ده، او د پولیو په مقابل کې یا د نورو یو ډول امراضو په مقابل کې واکسین یو ښه تداوی او یو ښه علاج دی. نو که والدین غواړي چې اولادونه یې سالم وي او د دې په اوږو باندې په آینده کې بار او بوج نه وي، نو اړینه ده چې مناسبه دوایی ورته وکړي. او بیا د دغې امراضو لکه دا اوس چې موږ بحث ورباندې کوو پولیو، نو د هغې یوازینی علاج هغه د پولیو ضد دغه دوه څاڅکي واکسین دی. دورور پښتنه دا و چې په ډیرو سیمو کې ډیری خلک زمونږ په ډار او ترس کې دي چې خپل اولادونو ته په دې نیت واکسین نه ورکوي چې دا به جایز نه وي، دا به حرام وي. زه په مختصرو الفاظو باندې ووایم چې اول خو له هغه ټولو ورونو خویندو څخه چې په دغه مورد دغسې یو منفي فکر لري، مهمه دا ده چې دی باید اول په دې پوه شي آیا دا د طب ډاکټران دي چې دا خبره کوي او یا دینی علما دي. که دینی علما وي او د حرمت په برخه کې کوم شی ورته معلوم وي چې دغه په دغه واکسین کې حرام اجزا دي، نو خو یو دینی عالم باید هغه په ثبوت باندې خلکو ته وایي. که د طب د برخې یو ډاکټر وي او هغه د دې په اضرارو باندې پوهیږي چې دغسې اضرار لري خو ډېر ښه. خو سوال دا دی چې یو څوک نه د طب ډاکټر دی او نه د اسلامي علومو کوم عالم دی، نو زه هیله ورڅخه کوم چې په دغسې موضوعاتو کې چې تر څو خپله یو څوک د هغې په حقیقت باندې نه پوهیږي، لاسرسی ورته نه لري، باید اجتناب وکړي، ډډه وکړي. دلته سکوت مهم دی، باید د پوهانو خلکو دی ځان پوه کړي. د طب دی او ډاکټر نه باید دی پوښتنه وکړي چې واکسین څه شی دی، اجزا یې څه دي. له یو دینی عالمه باید پوښتنه وشي چې دا څه اجزا لري. د حل او حرمت په ارتباط به یو دینی عالم پوښتنه وکړي، له څخه پوښتنه وشي. نو د دې ډار او ترس چې ده، دا یوازې د بیلمې په اساس باندې ده، دلته دلایل موجود نه دي، یوازې ناپوهتیا ده، یوازې بیلمې ده. زه د یو دینی عالم په حیث باندې دوی سره په ډاډ دا خبره کوم او دوی ته وایم چې په د پولیو ضد واکسین کې هیڅ حرام کوم شی نشته ده، او د انسان د صحت لپاره ګټور دی او ګټه تثبیت شوې ده، نه یوازې په افغانستان کې، د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې چې دغه شی تطبیق شوی دی او د کوم مرض لپاره چې تطبیقیږي هغه امراض ختم دي. نو موږ هم کوشش کوو چې زموږ له هیواده هم دغه ناوړه مرض ورک شي.
تشکر ډاکټر صاحب. خیر، تماس میگیریم بعد از اوش یک جای پاسخ بدیم. بله، سلام علیکم.
وعلیکم السلام و رحمت الله. نو بهار همت یم لخوست. نه
همت صاحب، بسیار خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
ډاکټر صاحب ته و مولي صاحب ته می سلامونه احتماره احتراماتی لافیس محترم نمی و پوښتنه ده.
بگوین سوالتانه
مولي صاحب محترم. دا چې زه خپلم د پولیو د پلس د مرض کاهم تقریبا په ماشومتوب کې، او اوس 15-30 کاله د عمر دی ما تشکیلیږي. سره له دې چې زه غواړم زما ماشومان وقایه ولري، خو د دې باوجود که ته مشخصا ووایې چې دا واکسین له څه شي څه شي جوړ شوي، تو ته یو دنیا عالم یې، هغه خلکو ته ادبي عنصرات معلوم وي. هر څوک چې له دې کرکه کوي، یوازینۍ وجه یې دا ده چې دا شی نه دی معلوم چې له څه شي جوړ شوی دی، او راغله دا چې بس دا ګټور دی او دا داسې دی. دا خو نو یقینا چې وړون قضاوت دی مولي صاحب.
بالکل.
تشکر. بشنوین از طریق رادیو مولوی صاحب امروز شما صحبت میکنن. دکتر صاحب ما سوال پیشتر اول پاسخ بگوین که شنونده ما منتظر هستن. بعد از
دکتر صاحب یو شی مخ تر مخ که هوه ما د نوبهار رور پختنه ته هم چه د واکسین د اجزا په اړه پختنه، چون که تاسو د دې برخه یو متخصص هستی او د تاسو دنده ده. زه نه غواړم چې تاسو په کار کې مداخله وکم، نو د غورور ته به هم تاسو جواب وای په خپل مسلکی.
صحیح.
دکتر صاحب بفرمایئ.
اول خو دغه ورور وردګ صاحب، فضل هادي وردګ صاحب چې کومه پوښتنه کړې وه، که ممکنه وای چې موږ دنه پوښتنه کړې وای چې دغه او هر واقعه مختص به ذاته خپله باید په موغو شرایط کې وڅېړل شي. مثلا هر فلج پولیو نه دی. مثلا زه تاسو ته یو مثال وایم. تقریبا د پولیو ټول د فلج پیښې چې کله راپور ورکول کیږي، د دې گزارش بیا د دې سمپل د موادو، یعنی مواد غایطه، د دې مریضانو د نړۍ ډېر معتبر لابراتوار ته چې د سازمان سی جهان لابراتوار دی په اسلام آباد کې، هلته لیږل کیږي، هلته ټیست کیږي، او هغوی بیا تاییدوي چې ایا دا پیښه د پولیو ده او که نه ده. مثلا په 3000 پیښو کې تنها 15 پیښې پولیو وي. یعنی ټول داسې نه و، گزارش داسې نه و چې گزارش خود ظاهرا تصور داسې کېدی چې د پولیو به وي، مګر خو په 3000 پیښو کې تنها 15 پولیو وي. یو دویم، احیانا که چیرې موږ داسې څه ولرو، موږ یو طب کې یو اصطلاح ده په نامه د عوارض جانبي، ساید افکټ ورته ویل کیږي. عوارض جانبي تر اوسه بشر داسې دوا نه ده جوړه کړې چې ګټه ولري تاوان ونه لري. حتما یو عوارض عارضي جانبي لري. حتی موږ کله واکسین نه هم تطبیقوو، په ځینو ماشومانو کې یو مختصره تبه راځي، یو احمرار رامنځته کیږي، یو درد رامنځته کیږي، هغه البته هغه وي. حتی کیدلی شي چې یو په 3 میلیونه واقعاتو کی یو په 3 میلیونه کې، یک در 3 میلیون واقعاتو کې خبره دی واکسین په نتیجه کې د سیو شرامه استاوشي. خدا یو په 3 میلیونه کې دی، دومره ارزښت نه لري. 3 میلیونه ماشومان دی وش غورل، یو میلیون دومره ارزښت دی غو په مقابل کې نه لري. یو نو دو خطر باندې تر اوسه بیا هم وایم چې بشر د سند جوړ کړی چې غا وارز جانبي ول لري. او دبل رو نو بهار همت صاحب چې خوښ نه کوم پوښتنه کړې و، همت صاحب د واکسین اجزا ډیر ساده دي د ټول واکسینونو ارزا خو ضرورت نه دی دلته تاسو شي کبه تر د پولیو هغه
به کوو
پولیو خو دوه ډول واکسینونه دي یو د قطرې د څاڅک په شکل واکسینونه دي یو زرقی واکسینونه دي زرقی واکسینونه چې دي هغه په بجبو کې فهمي واغې په بجبو کې 15 اجزا لري او بدی د پوتاشیم مالګه ده وجل شوی یا ضعیف شوی میکروبونه دی وجل شوی یا ضعیف شوی میکروبونه دی چې په تاسو کې ضعیف شوی میکروبونه دی او په پچکاری کې وجل شوی میکروبونه دی او دوه ډول انټي بیوټیکونه دی یو د نیومایسین په نامه باندې دی او پولیمیکسین بی په نامه باندې انټي بیوټیکونه هم ورسره کلمایسین په نامه باندې انټي بیوټیکونه هم ورسره دی یعنی مجموع کې د 15 اجزا لري او به پوتاشیم مالګه وجل شوی میکروبونه یا ضعیف شوی میکروبونه نیومایسین انتی بیوتیک او کلمایسین یا د پولیمیکسین بی انتی بیوتیک دغه ساده ارزاده چې در طول دسته چه دی مولای سب تشریف لری چه دی دین دی نقطه نظر ایت مشکل مکتاز دقیقی پا مورد کنه لرو
دکتر سب مولای سب شما اگه صحبت در خب شنان دارم میگریم ببخشین باز بعدت محمد موسا روی خط هستن بلی سلام علیکم
السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته خواهر عزیز قاری محمد موسی هستم از ولایت غور سلام تقدیم میکنم خدمت صاحب و جناب مولای صاحب بزرگوار
سلام به شما هم قاری صاحب بفرمایید
جناب مولای صاحب بزرگوار سوال ندارم بخاطر که مولای صاحب محترم بیانات بسیار خوبی را ایراد کرده دیگه نمانده که من سوال کنم مولای صاحب محترم از دکتر صاحب یک سوال دارم که امیر تفلایی که مثلا از سند 5 ساله به بالا فرض کنه از سند 8 ساله 9 ساله یا 10 ساله اگر واکسین نشده باشن یا یکی زمینه واکسین برشن فراهم نشده باشه اونا میتونن که واکسین کنن یا نه این وقتی یک سوال دوم یادم آمد سوال دومی که یعنی اگر تفلایی سند 10 ساله یا 12 ساله اگر این فلج باز پولیو گفته میشه یعنی یا دیگر غم فلج هست فکر کن از شما دکتر
سوال دارین دکتر صاحب؟
نه
بفرمایید.
قاریس محترم در ساحات که اساسا پولیو واکسین پولیو باید از زمان طفولیت از تولد تا 5 سالگی معمولا تطبیق شود ولی در ساحات در تبابت یک اصطلاح ساحات اندمیک گفته میشه اندمیک یعنی که شیوع مرض یا ویروس یا میکروب در اوج زیاد باشه خطر بلند داشته باشه ساحات پر خطر مرض در اوج علمای طب میگه که تا 10 ساله هم اگر واکسین تطبیق میشه بهتر است
یعنی اگر قبلا نگرفته باشه باز تطبیق شو یعنی
وقتی
باشه
نه 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 یعنی اینا خو یعنی تا 10 ساله هم میتونه که برای اطفال واکسین تطبیق بکنیم و سوال دیگه که پیشتر من عرض کردم که هر فلج پولیو نیست
بله.
پیشتر من عرض کردم که در حدود 2700 چند واقع دقیق حال یاد من نیست در حدود 2700 چند واقع را زمانی که ما به نام فلج گزارش دادیم به سازمان صحی جهان اونا معاینه کردن 15 واقع تنها پولیو برآمد بنان فلج ها عوامل بسیار زیاد داره عوامل گوناگون داره عوامل میکروبی داره عوامل مغزی داره عوامل وعایی داره عوامل قلبی داره آفات قلبی سبب فلج ها میشه بسیار یعنی امراض مختلف سبب فلج شده میتونه ولی هر فلج هم شما پولیو گفتن
پولیو نیسته بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب بازم یک شنونده دیگه داریم بلی سلام علیکم
سلام علیکم سلام دخی از رادیو تولو کارکنان و اولین کت سلام وایم
سلام به شما هم اسمتان چیست از کجا به تماس شدین
محمد غزنوی از خوشحالخان کابل
محمد غزنوی غزنوی صاحب بفرمایید سوالتان رو بگوین
نو اول خو میده از رادیو چه خدغه گفته نداشی دی باید سیاتیامی دی وزارت چارواکی کله دغه سی او میستر او غوالی او اولیدن چې پښتنه جنیو کی دغه مسلکته صاحب و سی افغانستان کې او ټول دنیا کې باید خلک چې کاپو کی نو تا چې ته باور وکې چې اوس په کابل کې اړ شفقانه ته ورسی هغه کدی فرانسویانو شفقانه ده کسی چې لابراتوار ده دلته چې کاپ خلک څنګه وکې یو عادي معاینات تا ته 5000 روپۍ لیکي یو عادي معاینات تا ته 10000 روپۍ لیکي بیا په اخر کې د سوال څه نسته کی په افغانستان کې باید وزارت سیاحت ما او د ډاکټر صاحبان دغه نه دغه وکې چې عام خلکو ته غریب او خلکو ته دغه څه ورزنه مساعده کی چې هغه خپل ځان چې کی سي د مرزو څخه کنټرول وکړي او بل مختنه مې له مولوي صاحب څخه دغه ده چې یو هغه د اطرافو مولوی صاحبان دي هغه بیا وایي چې واکسین چې دي د بزوګي په بډوګو کې یو رقم مکروب د دغه له هغو څخه جوړېږي د خلکو دغه له واکسین نه عباد راوستلي او یو دغه د ښار ملا صاحبان وایي چې نه ښه دي نو دوی باید په خپل منځ کې یوازې دغه مولوی صاحبان هم سره کښېني دا خبره سره ثابته کړي چې دغه ښه دي که بد دي دغه پوښتنې وې.
تشکر غزنوي صاحب، به شما پاسخ میتن بشنوین از طریق رادیو. مولوی صاحب بفرمایین، بعدا دکتر صاحب میشه با صحبت کنم.
ډیر ښه، مخکې هم یو برخه د ورور پاتې شو د پوښتنې چې په دې کې د حرامو څه شی
حرام. بله، دمی میشه ورم باز ورور پاسخ بگوین.
بله، لکه څنګه چې مخکې جناب ډاکټر صاحب محترم د واکسین اجزا تشریح کړل چې اوبه دي، پوتاشیم مالګه ده، موجن شوی میکروب دی چې غیر موزر دی او نیومایسین انټی بایوټیک دی پکې یو جزء بلم یاد کړه چې هغه څه شی و ډاکټر صاحب؟
انټی بایوټیک دی. په
انټی بایوټیک دی ښه، و به خو نو حلال دی په شریح لحاظ باندې. پوتاشیم مالګه ده، مالګه موږ مختلف استعمالو، یو برخه د پوتاشیم ده هغه حلال ده، هیڅ کوم مشکل پکې نشته ده. وژل شوی میکروب داسې یو شی دی چې هیڅ کوم اغیزه نه لري. زه به ساده یو مثال ووایم، موږ تاسو په دې اطرافو کې په دې غنمو کې په دې فصلونو کې یو سر یو شی ځوړنده وو، یو لرګی وي، یو زوړ کمیس ورته واغوندو یا کټو پکې کېدو یا یو سر ته یو شی ورته وتړو، یو سیرت یې جوړ کړو، یو شکل کارټون په شکل باندې. له هغه نه نو ګیدړان او دغه ځناور او حشرات او دغه مرغان دا ویریږي، خو خپل هیڅ شی نه دی، هغه کوم حرکت نه کوي، خو بل ډاروي. نو وژل شوی میکروب دغسې یو شی دی. پاتې شو د پټ د انټي بایوټیکونه پکې دي. انټي بایوټیک په مجموعي شکل باندې موږ تاسو په دوامدار شکل باندې خورو، نیومایسین استفاده کوو او نور انټي بایوټیکونه استفاده کوو. نو کدک حرامي په دې کې حرامي نه، خو بل ځای کې هم حرامي، بل ځای کې موږ په ډیر اهمیت ورته ورکوو، قیمت باندې ورته ګورو چې دا انټي بایوټیک د سینې د امراض لپاره، د نور امراض لپاره، د امراض د مخنیوي لپاره، د میکروب د وژنې په خاطر باندې نیومایسین اکثر د میکروب په مقابل کې استعمالیږي. نو حال تمام دغه نمایشین د چمګ استعمالو نو ولې تاسو دغه سوال چاته نه پیدا کیږي چې خامہ خاب د پولیو په ساسکو کې ورته دا سوال پیدا کیږي. پاتې شو دغه دویمه موضوع چې ورور غزنوی سه پښتنه وکړه چې زین مولوی صاحبان دا خبره کوي چې دغه واکسین د پولیو ضد دا د بیزوګانو په بډوډو کې، یعنی په دې ګردو کې دلته وی او له هغه نه دا جوړیږي. اول خو مخکې جناب ډاکټر صاحب د طب د برخې متخصص دی او د یو ډاکټر دی، په دې خبره باندې پوهېده. د په دې اجزاو کې داسې یو شی ذکر نه کړل چې یو پکې د بیزو د بډوډو نه یو شی راخیستلی کېږي، خو ویل چې اوبه دي، پوټاشیم مالګه ده، وژل شوی میکروب دي او دوه ډوله نیومایسین پکې، دغه انټي بایوټیک پکې استعمالیږي. نو د بیزو د بډوډو پکې کوم مسله نشته، دا یوازې یو افواه ده، یوازې خلکو یو خبره شروع کړې ده چې بس زموږ په دې هیواد کې باید مرض همداسې پاتې وي، زمون خلک باید معیوب وي، معلول وي، زمون خلک باید تل لپاره محتاج وي، روغ صحت به دی ونه لري. دا له مولوی صاحبانو هیله کوم چې تر څو دوی په دغه مورد باندې کامل معلومات نه وي راټول کړي، باید فتوا خلکو ته ورنه کړي. دغه درانه علما کرام چې خلکو ته دا خبره کړې ده چې په دغه واکسین د پولیو ضد د بیزول بډوډو راغستل کیږي، آیا د پخپله لیدلی دي؟ دا ولاړ دی هغه ځای ته، کوم ځای کې چې دغه واکسین جوړیږي، دی هلته حاضر وو؟ نو کدی الته حاضر نو، من هیڅ دی او اسلامي عالم، من هیڅ دی او مقتدا چې خل د خبره ته وګنسي او د یو دروغجن خبره کړي وي کنه، نو دا څومره عیب دی دیو عالم لپاره. او الله با خامہ خلدنه پښتنه کوي، کدل خلکو ورې دلی وي، نو تر سوچ او سوک تحقیق و نکی پوره معلومات و نلری واز د خلکو ویل دا دلیل نشي کېدلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع، د انسان لپاره همدغه دروغ جنتیا کفایت کوي چې څه شی واوري نو خلکو ته بیانې. اول باید موږ تحقیق وکړو، موږ معلومات وکړو چې د پولیو ضد واکسین کې کم اجزا دي. کچیر ته موږ په دې متيقین شو چې د بیزو د بډوډو نه بګیو شر اغستل شوی دی، نو خو بیا به موږ ومنو، بیا به بغي بنه هم جلا به حسو کو چې آیا کدی بیزو له بډوډو نه واغستل شونه حرام دی او که حلال دی، دا یو بیل بحث دی. اول خو دغه شی د بیزو له بډوډو راغستل شوی نه دی. لدرنو علما کرام هله کوم چې تر سو په یو مسله کې دی ته کامل او دقیق معلومات نوي، نو به زای فتوی نه ورکوي، ذکر دی پښتنه کیږي. الله سبحانه وتعالى وای ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک
انسانانو مسؤوله په دې باندې باید موږ پوه شو چې د انسان د غوګونو د سترګو د زړونو نه پوښتنه کیږي یعنی کوم خبر چې موږ په دې غوګونو اورېدلې ده او به هدف په خبره ده موږ اورېدلې ده او هغې ته مو په غوګونو کې ځای ورکړی دی دا پوښتنه به کیږي هغه خبره چې موږ تاسو یې کوو د دې پوښتنه رانه کیږي زړونو کې چې کومې خبرې ته موږ ځای ورکوو د هغې پوښتنه به رانه خامخا کیږي والله سبحانه وتعالی داسې هم وایي چې ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید انسان هیڅ حرف او لفظ له خپلې خولې څخه نه راوباسي مګر هغه لیکلی کیږي نو چې کله دا لیکلی کیږي نو درانه علما کرام تر بل هر چا په دې باندې ښه پوهیږي په دې باندې هم باید دی پوه شي چې داسې یو خبره باید دی ټولنې ته وړاندې نه کړي چې هغه سبا د دې په دې سر باندې وبال وګرځي اول تحقیق پکار دی تحقیق نه بعد کله موږ مطمئن او متیقین شو چې په دې کې دغسې یو شی شته ده او هغه د شریعت له مخې حرام وي بیا نو دا زموږ او دنده ده وظیفه ده چې ملت ته دا خبره روښانه
بله بله بسیار زیاد تشکر ډاکټر صاحب شما هم بفرمایئ نظرتان بگین
دغه غزنوی صاحب د خو اول ګراره د چې د چکاپ د کوالټي لپاره کی پختره وکړه د خو تاسو بر حق یو تقاضا ده چې کیفیت د طبي خدماتو باید لوړ شي ولې تاسو پوهیږئ چې دا وتر خو څلوېخ کال کی چې دلته جنگ دی کره په دې کې تاسو فکر وکړئ چې ټول زیر ساختونو ته یو فیصله هغه بنسټونو ته چې په صحت ته یا تعلیم دی که تربیه ده که هر برخه د تاوان و صدمه رسیدلې ده حکومت کوشش کی نظام کوشش کی چې بالاخره د هر څه بهتر شي یعنی که دغه حالت چې اوس موږ تاسو لروش لس کاله مخکې نه درلودلو شل کاله مخکې نه درلودلو همداسې فکر وکړه نو کار روان دی چې کیفیت بهتره شي بالکل منتها چکاپ واقعا ډېر مهم شی دی دا د طب دوهمه قدمه د صحت دوهمه قدمه ده چې د امراض مخکې د وخته تشخیص او پیژندنه ده خو زه دغه ورور ته ووایم دا یو څه طبي اختصاصي بحث دی چې تاسو د شادي د بډوډې خبرې ته هغه وکړله دا معمولا هغه کسان چې هغوی په طب کې لږ پوهیږي انګلیسان یو متل لري وایي لټل نالج از دینجرس علم اندک ډېر خطرناک دی که درایور وی ټکر کوي او که ډاکټر کلک پوي آفت جان بو د عالم سره کوي هغه آفت دین بو یعنی لکه عالم چی وی چې لک پويږي هغه د دین آفت نو دا به مسؤلیت خبرې دي چې دوی کوي زه تا ته دا وایم چې د ټول اسلامي نړۍ تر ټولو نستر علما وو ټول اسلامي مراکز د دې فتوا ورکړي ده عرب ګوري الا سر د دې فتوا ورکړي ده امام د حرمین شریفین د دې فتوا ورکړي ده امام د مسجد اقصی د دې فتوا ورکړي ده په پاکستان کې ټول سترو ده دارالعلوم کراچی ده دارالعلوم بنوره ده کوړه خټک ده دغه څه چې په نامه باندې یعنی اوس دلته موږ سره د فتوا و نمونه لسته تل متاسفانه نشته تر څلوېخ د غټ لویلو اسلامی مراکز دو ټول چې هغه د نړۍ په سطح باندې علما دی او غوډ دی جواز فتوا ورکړي په دې کې خبرې نه دی کړي خو زه د تا یو خبره کوم د غنم چې کرل کیږي یا د فصل چې موږ تاسو کرو دته د پدې خاطر باندې چې چخه رشد وکي غزنوی صاحب کنه د خانان څه شی ورکی کود ورکی کنه ورکی کود انسانی ورکی حیواني ورکی حیواني کود او نباتی کود دغه عالم مولوی صاحب د موږ تاسو څنګه تناسته یا انسانی غایته مواد او حیواني غایته مواد هغه غلیزه نجاست دی که نه دی په شاره کې غلیزه نجاست دی اما هغه شی ته راوړي د غنمو سره یې مکس کوي غنمو ته یې ورکوي آیا د دغې کود اثرات غنمو ته راوځي که نه راوځي بیا څنګه هغه غنم خورو څنګه هغه وریژې خورو څنګه هغه فصلونه خورو هلته خو م کود ورکړل نو دو خطر د ډاکټرانو په خبرو کې تاسو هغه مه کوئ دلته خلک د دې دپاره نه دي ناست چې خدای نخواسته په تاسو باندې حرام څه هغه کي بلکې دا ټول اسلامي نړۍ په دې باندې اتفاق کړی دی هغه فقط د میکروب د تضعیف په خاطر باندې استعمالېږي چې ضعیف شي ځکه چې هغه داسې خطرناک میکروبونه دي چې د مرګ سبب کیږي د تضعیف دپاره یو بیولوژیکي میډیا ته ضرورت دی چې هلته هغه تضعیفېږي بېرته راخیستل کیږي فقط میکروب تضعیف دی نور څه ارزښت نه
لري دندانه او دا کاو بغیر لغایته مواد بل شي کیږي نه
فکر
مولای سه پکش نه خدا میگیریم بله سلام علیکم
سلام علیکم
سلام برادر از کجا به تماس شده؟
جواد عزیزی وردگ لغزی نبکم
جواد عزیزی وردگ بفرمایین سوال تانه بگوید
اول قدم که قدر مولوی صاحب ته او محترم ډاکټر صاحب او نور کارکون کې ټول ته سلامونه وړاندې کوم. دوام قدم کې د ما د یوه خبره چې د واکسین په رابطه باندې خو موږ دیهاتي خلک یو، ما خپله ټوله زندګي په دیهات کې تېره کړې ده، تر اوسه پورې موږ د هېڅ عالم نه دا خبره د غزنوي صاحب د خبرې په رابطه باندې دا خبره کوم، د هېڅ عالم د خولې نه دا خبره موږ نه ده اورېدلې چې واکسین دی او په دې کې یا د حرمت کومه برخه شته که نه. نو زه داسې خپله د ټول ملت نه مې اول غوښتنه دا ده چې د واکسین پر غلط فهمي ونه کړو، د علماو د خولې نه ما په ټول وخت کې دا خبره نه ده اورېدلې، حتی همکاري یې کړې په مساجدو کې، همکاري کړې په محرابو کې، د لاسفکر د لارې دا مخلوق دعوت کړی دی واکسینو ته. او دا مې یوه خبره، او بل دا خبره چې تاسو نن دا غوښتنه حتامه باید یو نمایندا دلته وایي چې حتامه په دوی کې ډېره کټایي کو په وار ور داسې پېښې شوي دي چې ټیم د واکسینو ټیم غلی دی او هلکان پاتې شوي دي، دی تېر شوي ځینې تللي.
تشکر، سلامت باشین عزیزی سب، زنده باشین. مولوی سب شما صحبت دارین، بفرمایید.
نو دده سوال یواز دکتر سب تا راجی او چی علماء واقعا علماء هیڅ کله هم په دې مورد باندې منفی نظر نه دا ورکړي، خو په شرط دی چې هغه علماء چې هغه حقایق نه خبر دي، معلومات لري. د دې نه علاوه په افغانستان کې لډیر په خوا رئیس دغه واکسینو د مختلفو امراضو په مقابل کې تطبیق شوی دی. داود خان له وخت نه واخله تر اوسه پورې چې د مختلفو امراضو لپاره و، د مجاهدینو په وخت کې هم جماعت په جماعت تبلیغات شوی دی، د امارت اسلامي په وخت کې کور په کور باندې تبلیغات شوی دي، لکه اوس چې کور په قربانده دا الکان ګرځي او خدمتګاران او د خلکو دروازې ټکی او د غیات فالو تلته واکسینا چبي، ته علما او ولدونه هم دا کار کوي. زه یوازنی خبرم دغه کوم چې هغه خلک چې د علما او په نوم باندې مشهور دي او د نورو له افکارو نه متاثر دي، هغه دغه څه سوال او شک شته. او یو شی بل هم وایم، یو تعداد فتواګانې چې د علما او کرام له خونه ورکول کیږي، کله کله زه به دا ومنم چې د مملکت عالم یو فتوا ورکي خو هغه زما په وطن کې نه تطبیقېږي، ځکه هغه قانع قاطع شریع حکم نه دی. هغه کېدی شي هغه د خپل هیواد په خاطر دا کار کړی وي، زما په هیواد کې دته اړتیا ده، دته ضرورت ده، او د اجزاو برخه هم مخکې روښانه شوله. فقط یو سوال چې جناب ضرور د سوال یو برخه چې بعضی وخت کې د واکسین د تطبیق په خاطر باندې کوم خلک ګرځي په اطرافو کې، کله کله پوره و نشي، د مخکې لاړ شي او د کلو بعضی خلک بعضی اطفال پاتې شي، نو غوښتنه اصلا دا و چې دغه ماشودي باید ډیر کار وکړي تر څو چې خلک پاتې نشي. یعنې یوازې په رسمي وختونو کې دی ونه کې چاته بجې شروع کې او څلور بجې د بس کې وخت لري شروع کې، هتر شپې د کار وکړي تر څو چې هغه د سیمې ماشومان او اطفال ټولو ته د پولیو واکسین ورسیږي او هغه پاتې نشي. دا دغه یو غوښتنه وو او ګیله هم وه.
ډاکټر صاحب شما مشه
سو زه خو عزیز صاحب د تا د نیک احساس د دې ښه پیغام نه ډېره مننه، خدای دې عزت ولره چې تا په ټول ولس باندې غږ وکړلو چې دوی باید اصلا د دې بهیر یا د دې کمپاین په مجموع کې د برنامه ملاتړ دې وکړي. خیر اوسي، دا یو انساني اسلامي عقیده ده. بیا هم لکه څنګه چې ګوره مولوی صاحب اشاره وکړه، غزنوی صاحب مخکې هغه ته هغه وکړه، واکسین د داود خان د حکومت په دویم کال کې افغانستان ته راغلی، مجموع کې واکسین د مجاهدینو د حکومت په دویم کال کې، د مجاهدینو د حکومت په دویم کال کې مسجد په مسجد کمپاین شروع شو.
بله،
ځکه تنها واکسین په شفاخانو په کلینیکو کې و، ټول خلک ته رسیدګي نه وای، ټول خلک نه تلل کلینیکو ته، شفاخانو ته خپل اولادونه نه واکسینول. نو حکومت مجبور شو چې په دې خاطر باندې چې د مرض ریشه کنه شي، نو ټول خلک تر پوشش لاندې راولي، دوی مسجد په مسجد کمپاین شروع کړ، د مجاهدینو د حکومت په دوهم کال باندې. او لکه څنګه چې بولی شوی، طالبان اسلامي امارت په آخري کال کې، 2000 کال کې، د کور په کور کمپاین د طالبان شروع کړی دی. اور را دا کور په کور کمپاین د طالبان حکومت شروع کړی دی، و طالبان که اوس دا یو صحیح برنامه ده، زه به هم غواړم چې دلته د دغه پروګرام به طرفی حفظ کړم، نو غواړم دلته چې سیاست او هغه مسایل ونه متصاغه وکړو. طالبان فکر وکړي چې په زرها علما ور سره وو، وزارت ساتامه ور سره او هر څه، که چیرې دوی د دغه واکسین یا د دغه پروګرام باندې څه شک او شکوک درلودلی، هغوی دغه پروګرام پرېښودلو. زه بیا درته وایم چې د دوی د په 2000 کال کې د دوی په حکومت کې دا کور په کور کمپاین شروع شوی دی. په دې خاطر باندې د دلیل نه لري، منطق نه لري. او بل خبره چې تاسو د پوښښ ساته کوریج خبره وکړه چې
ځکه
خیر یو سي پر سوره دموکراسي پروګرام افغانستان دی، دلته نیمګړتیاوي به وي. که چیرې تاسو داسې څه ګورئ، اول ریاست ساتامه د ولایت ته هغه ورکي، یعنی په تماس کې شي، او که ریاست ساتامه ته نیوز موږ د پروګرام په آخر کې خپل تماس شمیره تاسو ته پلیږو، د هغو شمیره سره په تماس کې شي، موږ خپل ټیمونو ته انشاءالله وایو چې کلته رسیدګي ممکنه و حتما انشاءالله تاسو سره تماس ونیسو.
په
آخر د پروګرام کې به تماس شمیره
حتما دفتر سره یک تماس دیگه هم داریم. بله سلام علیکم.
سلام علیکم، خوب هستید؟
تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ از کجا به تماس شده؟
مهربانی، د کابل نه تماس نیولم.
از کابل بفرمایید.
مهربانی، دما سوال دا و د مولوی صاحب محترم نه چې مثلا که دغه واکسین حرام هم وي، یعنی مثلا د یو نامشروع شي نه جوړ شوی، مولوی صاحب دې ته جواب ورکړي. دا مثلا د انسان صحت ته بس میلیونونه حیوانان ماشومان زمونږ ژغوري د ډېرې او ناوړه پدیدې نه مرض نه، دا د دې مشروعیت بیا لري که نه لري؟ دا یو سوال. دوهم، د ډاکټر صاحب نه باید وزارت صحت همه ولې دا خوتنه کابل خو ټول افغانستان نه ده چې دلته یو همپوهنه وي، ولې د دې ولې په ولایاتو ولسوالیو کې دوی ټیمونه ناسته وي، ولې خلک د خلکو ذهنونه نه هغه کوي نه خلاصوي چې په دې باندې پوغنه منستر راشي؟ دا دوام سوال ده. دریم سوال، ډاکټر صاحب خلک ډیر دا وایي، موږ سره دلته مزر په دې ښار کې کارم کوم، خلک دا وایي چې مثلا دغه واکسین حیوانانو ته آینده کې ماشومانو ته اقامت رامنځته کوي. یعنی دا خبره تاسې ته دیدی که تاسی چه جواب لری و ملت پوشی
بدی برن؟ بسیار تشکر، سلامت باشین. تشکر دکتر صاحب و مولایی صاحب امرایتان صحبت میکنن. بفرمایید مولایی صاحب، شما
دیر خواه درور پختنه دعوه چه قبل فرض بدی که حرام اجزا هم وی و بیا در دو میلیون انسانانو تا کیگی نو بیا جواز شتا دو کنه؟ مخکې موږ په دې باندې ګران ورور بحث وکړ چې د واکسین په اجزاو کې هیڅ د سیاو شې نشته چې هغه د شریعت لمخې حرام وي. هغه ټول حلال اجزا دي او د هغه استعمال مفید دی او د تل لپاره په تجربو سره ثابته شوې ده، د طب د علم په رڼا کې ثابته شوې ده، محیط او ماحول او ټولنې تثبیت کړی ده چې دغه د پولیو ضد واکسین د فالج په مقابل کې ګټور تمام شوی دی او ګټور تمامیږي، په دې کې هیڅ شک نشته. بله مسله دا ده چې د حرمت په موضوع باندې زه به یو شی ووایم، اگر چې د پولیو ضد واکسین کې حرام اجزا نشته ده، یو فقهي مسله منګ لرو جناب رسول محترم، که چیرته یو شی حرام هم وي او هغه په داسې شکل له نورو موادو سره محلول شي، مخلوط شي چې د هغې اصل نه معلومیږي، که حرام جز پکې هم وي بیا هم د هغې جواز شته. ډېرې دوایانې داسې دي چې موږ او تاسو استفاده کوو، لکه د سینې دوایانې په هغې کې نشه یي توکي ډېر استعمالیږي، لکه افیم الکول، خو ظاهرا په هغې کې الکول نشته، نه اثر شته کوم داسې خاص د نشې او نه کوم بله برخه شته ده، خو ولې هغه د انسان د صحت لپاره مفید او ګټور تمامیږي. په نورو اجزا چې په دغه دوا کې استعمال شوي دي هغه په غالب دي، نو دلته مسأله د حلت رامنځته شوې ده. په دغه ځای کې هم حکم همدا ده، اول خو په دې کې بیا هم د خبره کوم چې خلک دا فکر ونه کړي چې په پولیو ضد واکسینونو کې به حرام کم شی وي، هیڅ نه حرام کم شی پکې نشته. قبل فرض و تقدیر وش بیا هم پکې موجود وي، ظاهرا پکې نه معلومیږي، کنه خلک ولې شي چې په ډېره سادهګۍ باندې دا واخلي او قبیل ابلاتوار ته ورکي او هغه ورته ټول غرضه تشریح کړي چې دې کې څه شی پراته دي، حرام پکې څه شی دي. نو کومه بزر دې چې ډېر زیات سوال نو شکوک ځان پیدا کوو او لږ ځان ستړی کو، نو هغه ذهني مشکل به ختم شي. مونږ کولای شو دغه یو چانه د پولیو د ضد واکسینونو چې کیږي د تنه واخلو په یو لابراتوار کې، په دقیق لابراتوار کې مونږ واخلو، ټیسټ کو، هغه مونږ ته کامل معلومات راکړي چې په دې کې څه شی پراته دي، اوس شی پکې حرام دي، څه حلال دي. نو لہذا په دې کې حرام شی نشته ده، او د فقه لمخې که یو مرض علاج په یو شی کې چې حرام دی په بل شی کې بیا علاج پیدا نشي، دغه حرام شی نه هم استفاده شرعاً جواز لري. هلته موضوع د اخف ضررین دی، یا کوم شي کې چې اوس مثال یو شی حرام انسان استفاده کوي، ولې خیر پکې بل طرف ته ډیر دی، صحت رامنځته کوي، د انسان ژوند ژغوري، له هغې نه استفاده کولی شي. داسې نورې برخې موږ او تاسو لرو، یا
از ضرورت تبیح المحظورات دا زمنګ یو عمومي کلیه ده چې د ضرورت په وخت کې کله نامشروع شي نه هم د انسان لپاره مشروع کېدلی شي خو چې صحت ته مفید تمام شي. حتی زه به یو ساده مثال ووایم، موږ ډیر کړه ته د انسان د ژوند د ژغورنې په خاطر باندې شریعت موږ ته په رخصت کې د کفر د کلمې اجازه هم کړې ده کې یو مسلمان په دې ویریږي چې کدی دغه ځان مسلمان تثبیتوي او د اسلام په خبرو باندې د ژوند ته خطر پیدا کیږي، د کولی شي ځان تیر کی او د کفر کلمه هم وایي. نو په شریعت کې د لپاره جواز تر، یعنی د انسان صحت ډیر مهم دی. د کفر کلمه ویلم په ځینو مواردو کې په شریعت کې رخصت دی، چې په ډیرو مواردو کې انسان ته چې ژوند په خطر کې واقع کیږي د کفر کلمه استعمالولی شي. نو چې کله هلته جواز تر او د انسان د صحت په خاطر باندې د انسان د بقا په خاطر باندې دا کار کیږي، نو په دغه ځای کې هم د دې خبره جواز شته. او زه بیا هم دا خبره کوم چې د پولیو ضد واکسینونو کې هیڅ نه و حرام شی او حرام جز نشته.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب، شما بفرمایید.
زه خود ورور ته د خبره کوم،
سوال داشتم.
بله استاد، یو خدای دی چې تاسو چې عامه په هوای مننه چې تاسو دی عامه په هوای دی خواهش وکړو، عامه په هوای خام دغه برنامه فعلا
بله د تمام جای میګیره
فتر رادیو آزادی رادیو بین المللی هسته. نو د نړیواله رادیو ده د ټولو ولایتو ټولو ولسوالۍ کلی په کور په کور په ساته باندې اوریدل کیږي. ولی په وجود دی هغه موږ اعتراف کوو چې داسې کما حقوقو چې باید ټول ولایت ته رسیدگی وشي. موږ د تلاش کوو، تلاش هم کړی دی په ولایت کې هم د علما سره په مختلفو ساتو کې هلته کنفرانسونه ناستی میډیاوي هغه څه امکانات چې موږ په لاس کې دي تناسره غیر هم استفاده کړی ده. ولی بیا هم انشاءالله رحمان دې ته به ډیره توجه وکړو. دا یو خبره. دویمه خبره چې تاسو د اقامت خبره وکړله، دغه اجزا د دې دسې نه دي چې د اقامت سبب شي.
بله
د اجزا د واکسین ګوره زه ډیر ساده درته وایم، ته په $100 کولی شي آقا خان لابراتوار ته دغه یو بوتل د پولیو واکسین ولیږه، $100 اخلي، ډیر نه اخلي. دا تا ته د دوه ټول اجزا ښیي.
بله.
داسې نهسي چې په دې کې څه داسې هغه مجهول شی دی. بل دا دی چې دا د ټولې اسلامي نړۍ تایید لري د ځان سره. ما مخکې بل ورور ته ووایې چې موږ د ټولې نړۍ بین المللي فتوا وایو.
بله.
یعنې مثلا زه د یو دوه درې علماو نوم اخلم، فرضاً ډاکټر صاحب یوسف قرضاوي ولیسه ناست دی. ډاکټر یوسف قرضاوي نن امام د عصر دی، لکه امام ابو حنیفه، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل. په وو زمانه کې دس یو ستر عالم تقریبا ډاکټر یوسف قرضاوي دی، فرزند مولانا سبسبه الحق، فرزند دیوبند علما، دس ټول اسلامي نړۍ په دې باندې اتفاق کړی دی. او دوی چې کله دغه فتوا ورکوي دوی د ډاکټرانو نه نظر غواړي.
بله
د دینی علما چې فتوا ورکوي، بله اونا زمانه کې فتوا را صادر میکنن ایتونس کې اول یک دفعه میرن پیش متخصصین طب، از اونا نظرخواهی میکنن، از زای واکسین تحلیل و تجزیه میکنه، دکترها متخصص برشان میگه که واکسین هاوی این مواد است، این اجزاره داره. بعد از او عالم زمانی که متعقین شد که این تو چیز اجزای حرام با خود نداره، بعد از او فتوا میده. یعنی فتوای اونا مسئولانه هست، بنان با اطمینان خاطر میتونه با اولاد خود این چیز تطبیق بکنه. و شما عملا میبینه که نسل افغانستان روز برای زیاد شده میره، از دست در کوچه ای که اولاد خانواده رو میبینه که عملا ای چرا خمه هم اقامت از آلمان. تقریبا حتی در احصائه ما نفوذ افغانستان در حدود 5 میلیون میاد، به خاطر که ما به 10 میلیون طفل، 10 میلیون تلات کودک واکسین تطبیق میکنیم. این او جوانا فرزند کوهنسالا و پیرار کبیر 50 سالی چرا کم اقامت بوده؟ خب هنوز نسل زیاد ساخته، بنابراین این افعات فواهی میان توهی و دور از حقیقت است که هیچ اساس بنیاد نداره.
دکتر صاحب میشه در رابطه با یک موضوع دیگه چون تلفن تماس زیاد گرفته میشه ایرم صحبت کنین؟ در کنار می قطره واکسین که بر اطفال میتن یک نوع تابلیت هم داده میشه که بعض خانواده ها به این بدید منفی مینگرن. میشه در مورد این تابلیت هم اسمش حالا نمیتونم تلفظ کنم، شما میشه بگوین هم در مورد اسمش و هم در مورد فواید از این تابلیت که خانواده ها بتونن درست سر تطبیق کنن.
تشکر، سوال بسیار خوب است. این تابلیت به نام البندازول یاد میشه. البندازول از جمله دواهای هلمنت سایز است، یعنی ضد پرازیت است، ضد کرم است، کرم میکشه. ما شما میفهمیم که در افغانستان یک کشور فقیر است، سلسله دیجا مردم قضیات مراعات نمیکنه، اطفال هر چیزی پاک را پاک میخوره، بخاطر کرمها یا تخمای کرمها از طریق مواد غذایی ملوث داخل وجودشان میشه و در روده ها جا میگیره و رشد میکنه، کلان میشه. بعد اینمی کرما اونمو مواد غذایی را که طفل میخوره اورت امی کرم میخوره، بنان به طفل مواد غذایی نمیمانه، انرژی را کرم مصرف میکنه. ایده طولانی مدت بر رشد جسمی و روحی روانی کودک بسیار صدمه میرسانه، حتی سبب ایجاد اطفال به اصطلاح ضعیف البنیه که از لحاظ رشد
رشد
فیزیکیشان، رشد دماغیشان در مجبور چی میباشه. وزارت صحت عامه به خاطر درک یک خط معمولا در پهلوی کمپاین های سرتاسری تابلت های البندازول هم برای اطفال میتن که فقط تابلت ضد کرم است.
تو هیچ کدام مشکل نداره
کاملا. معمولا شما داشت صاحبا برای اطفال در ماینه خانه چی میکنه؟ حکومت اونه در
رایگان
میته و اون بسیار ضروری هست. و ما مشوره دیگه برای خواهرها و مادرها و برای والدینی است که اگر اونا از تابلت البندازول هم استفاده میکنن در پهلوش سیر هم استفاده
کنن.
سیر او گچه مکتاز پکتو که ارتباییم سیر هم یک تاثیر ضد کرم داره. انواع کرم ها را در داخل روده ها میکشه و روده را پاک میسازه. سیستم هضمی طفل
سیر خام بتن یا در غذا را خام باشه؟
خام باشه، پخته باشه، به هر صورت جذب کننده نباشه برشان استفاده شوه، سیستم دفاعی را تقویه میسازه و بسیار برشان فایده داره.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. مولوی صاحب، میشه در لحظات اخیر برنامه یک توصیه به خانواده ها داشته باشین که برن اولادای خود واکسین بکنن؟ شما یک جمع بندی بکنین بعدن باز دکتر صاحب صحبت
کنید. په ورستیو کې باز په ټول هیوادوالو باندې، خصوصا په والدینو باندې، دیو افغان په صفت باندې، دیو دینی عالم په صفت باندې، ستاسو دیو ورور په صفت باندې غږ کوم چې د خپل اولادونو د صحت لپاره ډیر فکر وکړي او هغه امراض چې ستاسو اولادونه د تل لپاره مایوبوي، فلج کوي، د بل د اوګو بارې ګرځوي او محتاجوي، د هغې مخنیوی په جدي ډول باندې وکړي. د اسلام د سپېڅلي دین له مخې بهترین والدین هغه دي چې د خپلو اولادونو هر اړخیز حقوق په پام کې ونیسي او صحت تر ټولو مهمه برخه ده. لکه څنګه چې مشهور ده چې الجسم العقل السلیم فی جسم السلیم، سالم عقل په سالمو جسدونو کې وي. که زموږ اولادونه مایوب وي او هغه معلول وي، نو طبیعي ده چې د هغوی عقلي توازن به هم خراب وي. نه یوازې دا چې موږ به په فزیکي لحاظ هغې ته ځوریږو او کړیږو، بلکې په عقلي لحاظ به مو هم ډیر زیات ځوروي. نو بیا هم په ټولو هیوادوالو باندې د یو اسلامي دینی عالم په صفت باندې غږ کوم چې او د واکسین سلسله شروع ده او خپل اولادونه واکسین کړي او له دغه ټیمونو سره کاملا مرسته وکړي تر څو چې دغه ناوړه او ناسور مرض مو له هیواده ورک شي.
بسیار زیاد تشکر مولوی صاحب. دکتر صاحب، شما هم اگر جمع بندی داشته باشین بر والدین و در مورد مسئولیت واکسین یک چند کلمه بگوین در لحظات اخیر برنامه که والدین امرو تطبیق بکنن.
ممنون. من در آخر بازم به تایید فرمودهای جناب مولوی صاحب، درخواست ما، خواهش ما، درخواست برادرانه، دوستانه این هست که واکسین به خیر اولادتان است، به فایده اولادتان است. وزارت صحت عامه دکترها فقط تمام سعی تلاشش، باور به خدا کنین که این هست
که همون واکسین زیر سن یک سال هم باید تطبیق بکنه.
کاملا هر چقدر که طفل کوچکتر باشه، سن سالش کم باشه، سیستم دفاعیش ضعیفتر می باشه و مورد خطر و هجوم امراض قرار می گیره، بخاطر او بیشتر مستحق تر است. اونا باید چی شوار واکسین را تطبیق بکنن، با تیم های واکسیناسیون همکاری بکنن. اینا به فایده اولادشان است. مثل که اینا والدین اینا مسئولیت خود فکر می کنن که بر اولاد خود غذا بیاره، بر اولاد خود فرزند کالا بیاره. این شکل تأمین صحت یکی از مسئولیت های اساسی انسانی و اسلامی والدین است که با این برنامه همکاری بکنه و هیچ طفل نماشه، خدای نخواسته این موضوع را هم بگویم که اگر یک طفل واکسین نشده میمانه، این ما به نام ناقل سالم حتی یک اصطلاح داریم که او میکروب در خود میداشته باشه و او به دیگر را پخش میکنه، دیگر را سرش نمیفهمه.
بله.
ولی او مخزن میکروب میباشه و او سبب تباه شدن جامعه میشه، اطفال دیگر به اصطلاح مصاب امراض مختلف میسازه. بخاطر لطفا با این برنامه ها هم کار باشن، اطفال خدا منظما مطابق مو تایم تیبل تقسیم اوقات واکسین بکنن، به این برنامه هم کار باشن.
و واکسین اطفال زیر سن یک سال که 5 دوره است رو هم باید برن در زمان که از زمان تولد تا چیز 5 دوره دار واکسین شد.
بله یک خور رفتن به کلینیک است.
بله بله
باید برن. ولی ما در ساحاتی که ساحات خطر بلند شیوع امراض است،
بله
یعنی مرض دروج زیاد خطر شیوعش است، دوجا به اضافه امو چیزی که در کلینیک میگیرن، باید در جریان کمپاین زمانی که تیم میایه طفل خود واکسین بکنه،
همکاری کنن،
هنوز به فایده ایشان است.
بسیار زیاد تشکر، سلامت باشین دکتر صاحب مولوی صاحب، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه و شنونده های عزیز، امید است که از این برنامه برداشت های خوب داشته باشین و اطفال نازنین تان هر زمانی که کمپاینرای واکسین میه به محلات تان اطفال نازنین تان واکسین کنین تا در برابر امراض کشنده وقایه شن و در امان باشن. و از دکتر صاحب محمد عارف عرفان و مولوی صاحب احسان الحق انفی که در برنامه با ما شنونده ها بودن جهان سپاس. ما هم با شما خدافظی می کنم، بقیه روزتان خوش. و حالا احمد هنایش با شماست، بفرمایید هنایش صاحب.
تشکر کنم شما خسته نباشید دکتر صاحب، مولوی صاحب سلامت. بله سلام، ساعت 3 بعد از ظهر با وقت افغانستان است و شما شنونده ای